أو ريد لي شيء.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وكأين من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَإِسْرَافَنَا فِي أَمْرِنَا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين صدق الله العلي العظيم.
د لوی خدای په نامه چې بخونکه او مهربان دی. لدې وړاندې ډیر داسې پیغمبران تیر شوی دي چې پر خدای ایمان لرونکي ګڼ شمېر کسان ورسره ملګری شول او اوګه په اوګه یې ورسره جنگ وکړ او ووژل شول. هغوی هیڅکله په هغو مصیبتونو زړه ماتي نشول چې د خدای په لاره کې پرې راتلل، نه ناتوانه شول او نه یې باطل ته غاړه کېښودله. او خدای پاک صبرناک کسان خوښوي. د هغوی وینا یوازې دا وه چې ای زموږ پالونکیا، زموږ ګناهونه او پکړو کې مو له حده تیریدل وبخې، موږ ته توفیق راکړه چې پښې کلکې ولګو او د کافرانو پر ډلې مو بریالي کړه. له دې عمله خدای هغوی ته د دې دنیا ثواب هم ورکړ او له دې غوره یې د هغه جهان ثواب هم ورکړ. خدای همدغه شان ته نیک عمله خلق خوښوي.
د تهران ریډیو درنو اردوونکو سلامونه، سحر مو نیکمرغه. نن د شنبې ورځ د 14/4 هجری لمریز کال د لنده یا قوس ته میاشتې اتمه نېټه ده، چې د 2025 زیږدیز کال د نومبر له 9 نېټې سره سمون خوري. زه ته الله خوګڼه یم او ستاسو درنو په خدمت کې حاضر شوی یو، تر څو په یو ساعته اوسنۍ خپرونه کې به د معمول په څیر ستاسو د قربتوب ویاړ بلرو. دوستانو، په اوسنۍ خپرونه کې به هم لومړی د ایران، ورپسې به د افغانستان او بیا به د سیمې او نړۍ تازه خبرونه درته وړاندې کړو. سیاسی تفسیر هم در تلرو چې د امام خامنایی د ایران ملت له شک پرته هم امریکا او سوهنیستی رژیم ته ماتې ورکړي. بیا به درته د کډوالۍ پروګرام څوارلسمه برخه وړاندې شي. له هغې وروسته به د هر کال راشه پروګرام درته وړاندې شي چې د هغې سره به زموږ یو ساعته خپرونه هم پای ته ورسیږي. هیله لرم چې تر پایه ملتیا وکړی او په خپرونه کې راټول شوي مطالب ستاسو د علاقې وړ به ګرځېږي. دوستانو کولی شئ زموږ خپرونې زموږ د ټیلیګرام له لارې هم په ژوندۍ بڼه واورئ. مخکې تر دې چې خبرونو ته ورشو، د خبرونو وړاندې ورځو یوې دمې ته، د دمې وروسته به د خبرونو سره ټکو سره ستاسو د درنو په خدمت کې حاضر شو. اوس په تهران کې د سحر شپږ بجې شوې. پام وکړئ د دې مهال خبرونو ته، خو په سر کې د مهمو خبرونو سرټکی. ایران په تاجکستان کې په درې چینایانو باندې د ډرون تورستي برید وغنده. پاکستان وایي چې د ایران سره د ستراتیژیکې همکارۍ څخه هر کلی کوو. طالبان وایي چې د تاجکستان د ختلان برید د بېباوري د رامنځته کولو په نیت شوی، او حزب الله وایي چې د خپل وړپوړي قومندان د وژنې غچ به واخلي. بسم الله الرحمن الرحیم. اوس هم بشپړ خبرونه. ایران تاجکستان کې په دریو چینایانو باندې د ډرون تورستي برید غندله دی. د ایران د بهرنی چارو وزارت ویان اسماعیل بقایی د تاجکستان د ختلان ولایت په شمس الدین شاهین سیمه کې د هغه ترهګریز برید غندله وکړه چې له امله یې په کې درې چینایي کارکوونکي وژل شوي دي. هغه د چین او تاجکستان له حکومتونو سره خواخوږي څرګنده کړه او د ترهګرۍ پر ضد یې د ګډو همکاریو پر پیاوړتیا ټینګار وکړ. بقایی د ایران د اسلامي جمهوریت پر اصولي دریز ټینګار وکړ چې هر ډول ترهګرۍ او د هغې ټولې بڼې په کلکه غندي، او زیاته کړه چې د ترهګرۍ د مخنیوي او مقابلې لپاره د څو اړخیزو همکاریو پیاوړتیا ضروري ده. د ایران د کلتوري میراث، سیاحت او لاسي صنایعو وزیر سید رضا صالحی امیری د مالدیو د ژبې، کلتور او میراث وزیر سره په لیدنه کې ویلي چې ایران د دې هیواد لپاره د میراث، کلتور او سیاحت مطمئن شریک دی. د ایران د کلتوري میراث، سیاحت او لاسي صنایعو وزیر سید رضا صالحی امیری د جمعې په ورځ د چین په چونګ چینګ کې د اسیا د کلتوري میراث ته اتحادیې په دویمې غونډه کې د مالدیو د ژبې، کلتور او میراث وزیر عدن نصیر ابراهیم سره په لیدنه کې ویلي چې ایران د مالدیو لپاره معتبر فرهنګي او سیاحتي شریک دی. هغه وویل ایران له 1 میلیون زیات تاریخ آثار لیست کړي چې زرګونه ملي ثبت شوي دي. دغه راز تر اوسه 9 ملموس آثار او 6 ملموس آثار د یونسکو په فهرست کې ثبت شوي دي، او 5 آثار لپاره موقتی دوسیه جوړ شوي دي. صالحی امیری د لاسي صنایعو برخه کې د ایران نړیوال مقام ته اشاره وکړه. ویل چې 400 ډولونو څخه 299 ډولونه په ایران کې تولیدیږي. د وړاندیز وکړ چې د مالدیو پلازمینه مالی کې د ایران د لاسي صنایعو نندارتون جوړول به د دواړو هیوادونو فرهنګي اړیکې پیاوړې کړي. د پاکستان د بهرنی چارو وزارت ویان طاهر اندراوی ویلي چې اسلام آباد د ایران لخوا د ستراتیژیک مشارکت د پراخېدو د وړاندیز هرکلی کوي. هغه ویلي چې د ایران پاکستان د ګازو د نلیکې پروژې د دواړو هیوادونو د بحث برخه ده، او موږ یې په جدي ډول تعقیبوو. د پاکستان د بهرنی چارو وزارت ویان طاهر اندراوی د جمعې په ورځ په اونیزه خبري ناسته کې د ایران د ملي امنیت د عالي شورا د سکرتر علي لاریجاني له وروستیو څرګندونو هرکلی وکړ. لاریجاني ویلي ول چې د دواړو هیوادونو د ستراتیژیکي مشارکت د پراخېدو پراخه ظرفیت لري. اندراوی ویل موږ د ایران دغه دریز ستایو ځکه چې د پاکستان د مشرانو لیدلو سره په بشپړ توګه سمون لري، او د ایران پاکستان د اړیکو پیاوړتیا غوښتنه کوي. هغه زیاته کړه د ایران او پاکستان د ګازو د نلیکې پروژه تل د دواړو هیوادونو د خبرو اترو برخه وه، او موږ یې د تعقیبولو په اجنډا کې لرو. د طالبانو د بهرنی چارو وزارت د تاجکستان د خطلان ولایت د شمس الدین شاهین په سیمه کې د درې تنو چینو یادباو پر وژل کېدو خوشینی ښودلې او ویلې دي چې د پیښه په کلکه غندي. د طالبانو د بهرنی چارو وزارت نه په یو خبر پاڼه کې بېلې دي چې د کوم هیواد یا ډلې نوم واخلي ویلې چې د دوی د اړون ارګانونو د لومړنیو ارزونې او معلوماتو پر اساس په دې پیښه کې هغه کړۍ لاس لري چې په سیمه کې د ګډوډۍ، بې ثباتۍ او د هیوادونو ترمنځ د بې باورۍ د رامنځته کولو لپاره هڅې کوي. د طالبان حکومت په عین حال کې ویلي چې د تاجکستان له حکومت سره د پوره همکارۍ ډاډ ورکوي او د یادې پیښې د عواملو د موندلو په هدف معلوماتي تبادلې، تخنیکي همکارۍ او ګډې ارزونې ته بشپړ چمتووالی لري. پرون د تاجکستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې د چهارشنبې په ورځ د افغانستان پولې ته څیرمه د یوه برید په ترڅ کې درې چینایي کارګر وژل شوي دي. د دې وزارت په بیان کې دا شوې ده چې دا حمله د افغانستان له خاورې په خطلان ولایت کې د یوه شرکت په مرکز شوې ده چې د سرو زرو د کان د استخراج چارې مخې ته وړي. د فلسطین د غزې د دولتي معلوماتو دفتر مشر اعلان کړی دی چې سوهنیستي رژیم تر اوسه 1535 ځله د غزې په تړنګه کې د اوربند تړون نقض کړی. د فلسطین په غزه کې د دولتي معلوماتو دفتر مشر اسماعیل السوابتی د الجزیرې سره په خبرو کې ویلي چې د حماس غورځنګ او سوهنیستي رژیم ترمنځ د اوربند اعلان راسي د اسرایلي رژیم 1535 د تړون په مستند ډول نقض کړی او په دې موده کې 350 فلسطینی وګړي شهیدان او 900 نور ټپیان شوي دي. السوابتی زیاته کړې ده چې د اسرایلي بریدونو له امله د غزې زیربناوي په بېساري ډول تخریب شوي او وضعیت تر بل هر وخته ډېر فاجعه بار دی. د لبنان حزب الله او د سوهنیستي رژیم ترمنځ د اوربند له پیل راسې 315 لبنانیان دغه رژیم په بریدونو کې شهیدان شوي دي. د لبنان د روغتیا وزارت اعلان کړی دی چې د 2023 کال د نومبر په 20مه نیټه د اوربند تړون لاسلیک راسې په اسرایلي بریدونو کې 315 کسان شهیدان او 903 ژوبل شوي دي. د راپورونو له مخې سوهنیستي رژیم تقریبا هره ورځ د اوربند هغه تړون نقض کوي چې د حزب الله سره لاسلیک شوی و. بلخوا حزب الله اعلان کړی دی چې د خپل جګپوړي قومندان علي تبایی د وژنې غچ به له اسرائیلو اخلي. د الجزیرې تلویزیون د راپور له مخې د حزب الله مشر نعیم قاسم په یوه تلویزیوني وینا کې ویلي چې د خپل جګپوړي قومندان علي تبایی د وژنې د غچ اخیستو وخت به دوی خپله وټاکي. هغه ویلي چې حزب الله ته د اسرائیلو برید کې د خپل جګپوړي قومندان د شهادت له امله د ځواب ورکولو حق لري. د یادونې وړ ده چې سوهنیستي رژیم څو ورځې وړاندې په بیروت کې د یوه هوایي برید په ترڅ کې د حزب الله لوړ پوړی قومندان تبایی په شهادت ورساوه. د سوهنیستي رژیم له لوري د سوریې جنوب اړوند پر یوه سیمه د برید له امله د سوریې ولس څخه غوسه راپارېدلې ده. په ریف دمشق کې د بیت جین پر سیمه د اسرایلي ځواکونو برید چې په ترڅ کې یو شمېر سوریایي وګړي په ځانګړي ډول ښځې او ماشومانو ته مرګ ژوبله اوښتي، له امله د دمشق پر سړکونو کې پراخه لاریونونه پیل شوي دي. د جمعې په سهار له 2 بجو وروسته دغه سیمه د اسرایلي رژیم د درندو بریدونو شاهده وه. په یادون خطو کې د 2 افسرانو په ګډون 13 اسرایلي سرتیرو ټپیان شوي چې د درې تنو حالات نازک بدل شوی. همداراز په برید کې 13 سوریایان وژل شوي او 15 نور ټپیان شوي دي. د چین د بهرنیو چارو وزارت ته بیان ویلي چې د پیکینګ د وینزویلا په داخلي چارو کې د هر ډول بهرنۍ مداخلې او لاسوهنې سره مخالف دی. د چین د بهرنیو چارو وزارت ویان دی مایو نینګ د جمعې په ورځ په یوې مطبوعاتي غونډه کې پر وینزویلا د امریکا د نوو تحریمونو غندنه وکړه او له واشنګټن یې غوښتلې چې د غیر قانوني او یو اړخیز اقدامات لغوه کړي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی تایید کړ چې د دفتر مشر اندری یرمرک د فساد له تورونو وروسته استعفا کړې ده. د رفورونو له مخې د فساد ضد ادارې د هغه په کور چاپه وهلې ده. د راپورونو له مخې د رومانیا دفاع وزیر یونوت مشتانو د خپل سی وی په معلوماتو کې د غلطۍ له امله استعفا ورکړه. هغه په فیسبوک کې لیکلي چې په سی وی کې داسې پوهنتون یاد کړی و چې هیڅکله نه ورغلی. او په هانګ کانګ کې د استوګنیزو ودانیو کې د وحشتناک اور له امله د مړو شمېر 123 تنو ته ورسېد او د غرض 9 کسان ټپیان شوي او ګڼ نور لا درکه دي. د بهرنیو رسنیو د معلوماتو له مخې د اور اصلي لامل تر اوسه نه دی روښانه شوی، خو چارواکي وایي چې د ودانۍ په بهرنیو برخو کې د فلز ترین موادو او ساتندوی چالونو له امله اور په چټکۍ سره خپور شوی و. د خبرونو پای. دا تهران دی، د ایران اسلامی جمهوریت غږ.
سیاسی تبصره.
خوب دوستانو، به هم خراغلی د ایران د اسلامی انقلاب رهبر روخانه کړی چې په 12 ورځنۍ جګړه کې د ایران ملت بلا شکه هم امریکا ته ماتې ورکړي، او هم سوهینستانو ته راغلل، شرارت یې وکړ، ګزارونه یې وخوړل او تش لاس بیرته ستانه شول. د رهبر ستر مقاومت دفتر د معلوماتي ویبپاڼې له قوله او د پارسو د راپور له مخې د اسلامی انقلاب رهبر حضرت آیت الله خامنه‌ای د جمعې په شپه په ټلویزیوني وینا کې د ایران ملت ته په خطاب کې پردې باندې پټې ګار سره چی بسیج باید په نسلونو کې پیوړی او دوامدار وستل شي، ځکه چې د یو لوی شتمنی عمومي حرکت او د ملي قدرت زیاتون کې عمل دی. د بسیج په سیر حرکت هر هیواد لپاره لاره پرانیزي او ګټور دی. او بیا د منو وکړه د ایران په سیر هیواد چې په ښکاراتوګه د نړیوالو زورواکو او چړو ایستونکو پر وړاندې دریدلی او سینې سپر کړي، له نورو ټولو هیوادونو زیات بسیج ته اړتیا لري. حضرت امام خامنه‌ای د زورواکو تمه درلودل او لاسوهنه په مقابل کې د ملتونو د مقاومت پر اړتیا ټینګار وکړ او زیاته کړه د مقاومت هغه لوی عناصر چې په ایران کې بنسټ کېښودل شو او ودې وکړه نن په نړۍ کې په بیلابیلو سیمو حتی په لویدیځو هیوادونو او امریکا کې د فلسطین او غزې په ملاتړ په شعارونو کې لیدل کېږي. هغوی د بسج ژوندې والی او نشاط د نړۍ د ظالمانو پر وړاندې د ملتونو د مقاومت د ودې لامل وګڼه. وویل د نړۍ مستضعفین د مقاومت په ودې سره د ملاتړو او قدرت احساس کوي. د اسلامي انقلاب رهبر بسیج په پوځي، اقتصادي، تولیدي، ټکنالوژیکي او ټولو برخو کې د دښمن د پلانونو شنډون کې وبالاو یادې ورم کړه. هغه ګران پوهان چې په 12 ورځنۍ جګړه کې شهید شول، د توغندیو تراهان جوړون کې او توغون کې هر هغه څوک چې په قوي منطق او روښانه بیان سره د افواګانو او وسوسو پر وړاندې وضاحت ورکړ، او قوي ډاکټران او نرسان فداکاري وکړه چې په جګړه کې روغتونونه پرې نخود، او ورزشي اتلان چې په نړیوالو میدانونو کې خدای دین هیواد او ملت ته درناوی کوي، که د بسیج رسمي غړي وي یا نه، ټول بسیجیان دي. د اسلامي انقلاب رهبر د خپلې وینا په بله برخه کې د سیمې مسایلو او 12 ورځنۍ جګړې په اړه وویل چې په 12 ورځنۍ جګړه کې د ایران ملت بې له شکه هم امریکا او هم سوهینیست رژیم ته ماتې ورکړه، او دوی راغلل، شرارت یې وکړ، خو ګزارونه یې وخوړل، تش لاس بیرته ولاړل او خپلو هیڅ یو موخو ته ونه رسېدل چې د دوی لپاره رښتینې ماتې وه. هغوی د ځینو خبرو په یادونې سره چې ګواکې سوهینیستي رژیم 40 کاله له ایران سره د جګړې لپاره پلان چمتو کړی وویل دوی داسې جګړه پلان کړې وه چې ملت راوپاروي او خلک د نظام پر ضد جګړې ته اړ کړي، خو بالعکس وشول او داسې ناکامه شول چې حتی هغه کسان چې له نظام سره زاویه لري هم د نظام تر څنګ ودرېدل او په هیواد کې عمومي اتحاد رامنځته شو. د اسلامي انقلاب رهبر په 12 ورځنۍ جګړه کې د امریکا لوی زیانونو ته اشاره وکړه او زیاته کړه امریکا په دې جګړه کې سخت زیان ولید، ځکه چې سره له دې چې خپلې وروستۍ پرمختللې بریدي او دفاعي وسلې وکاروي، خو ونشوه کړی خپلې موخې، یعنې د ملت تیر ایستل او له ځان سره یو ځای کول ترلاسه کړي. بلکې د ملت اتحاد نور هم زیات شو او امریکا یې هم ناکامه کړه. حضرت آیت الله خامنه‌ای د سیمې په تاریخ کې یو لستر او پاجو په توګه د غزي په ناورین کې د سوهنستي رژیم سخت بې عزتۍ او بدنامۍ یادونه هم وکړه. وی ویل امریکا په دې قضیه کې د غاصب رژیم ترڅنګ ودرېد او په شدت سره بې عزتۍ او بدنامه شو، ځکه چې د نړۍ خلکو پوهیږي چې سوهنستي رژیم له امریکا پرته دومره ناورین نشي رامنځته کولای. هغوی نړۍ کې له کرکې سره مخ انسان د سوهنستي رژیم مشر او تر ټولو له کرکې سره مخ اداره او ډله چې پر نړۍ حاکمه ده سوهنستي رژیم وباله او زیاته کړه، ځکه چې امریکا د دوی تر څنګ ولاړه ده. له سوهنستانو کرکه امریکا ته هم رسیدلې ده. د اسلامي انقلاب رهبر د نړۍ په بېلابېلو برخو کې د امریکا لاسوهنه د هغې لا زیاتې انزوا لامل وبګڼه. تاسو اوس په د کډوالۍ پروګرام درته وړاندې شي او له هغې وروسته به هر کله راشه پروګرام وړاندې شي. هیله ده چې دواړه پروګرامونه یو ببل پسې واورئ او د علاقې وړ مو وګرځيږي. زه له تاسو اخلم اجازه تر بیا مو په خدای سپارم. رب مبل.
د کار لپاره د زیات عاید لپاره
د کار په لټه کې وم، اړ شوم مهاجرت وکړم.
وقتی جنگ شد زندگی تو افغانستان خیلی سخت شد، مردم زیادی هر روز کشته میشن.
چون مهاجری
نمیدانم آینده چی میشه.
وطن او کډوالی.
عزتمن اوریدونکو زموږ سلامونه او نیک پیرزوینه ومنئ. وطن او کډوالۍ ترنوان لاندې له یو بل پروګرام سره زفاطمی له خپل محترم همکار
جمیل حسین بنګس سره
ستاسو په خدمت کې حاضر شویو. هیله ده چې تر پایه را سره د ملګرتیا فرصت ولرئ.
ایزانو نندر سره د تکړه کسانو د تختیدا پاړه خبرې کوو. د پاسپورتونو اویزو پاړه نه، بلکې د خاموش جلوتنی پاړه، د ذهنونو دننه د خاموش مهاجرت پاړه، د هغو کسانو د خالی زی پاړه چې د عقل څراغ یې روښانه کړ او بیا لاړل، د جلوتنه ذهنونو پاړه، د هغو زړونو پاړه چې لا هم د خپل وطن له خاورې سره وهل کیږي خو د پردیو په هوا کې تنفس کوي. نصیبه درې دیرش کلنه ده، یو عصبي ساینس پوها. سات نیمه شپه تا نږدې کیږي، داغې په کوچني لیبارټری کې رڼا ځلیږي، په میز کې د فایلونو ډېرې، د درسونو کلونه، د امید کلونه په څو پاڼو کې لنډې شوې دي. هغه یو آرامه مسکا لري، خو د هغې په سترګو کې د ستړیا یو درون سیوری دی. په داسې ځای کې د ژوند کولو ستړیا چې کار شته خو هیڅ معنا نه لري، لاس یې په خپل پاسپورټ پاتې دی، لکه څنګه چې د تاریخ وزن احساسوي چې په خاموشۍ سره وایي. تیښته تل له دیوال نه ده، ځینې وختونه دا په خپله دیوال له پامه غورځول کیږي. هغه نه پوهیږي چې پردي پرېږدي یا پاتې شي. نه زړه د خاورې پرېښودو لپاره قانع دی او نه ذهن د بې ګټې دوام لپاره. بهر باران دی، همغه د لړم باران چې هر پاڼه د پرېکړې په څیر راښکته کیږي.
د شمیرن پکچ د مزغو تیشته یوازې یو شمیر دی، خو د معنا په ژوروالي کې دا د کرامت تشه ده. نړیوال بانک په یو راپور کې لیکلي د مزغو تیشته د ملتونو راتلونکی غلا کوي. کله چې مالی پانګه ووزي موږ د محاسبې وړ درد لرو، خو کله چې انساني پانګه ووزي درد د بیان وړ نه کیږي. یو ملت بی وزر کیږي، یو وزر پیسې بی بل عقل، او پرته له عقل الوتنه ناممکنه ده. د منزل هیوادونه د مزغو د ښکار لپاره په انتخابي ډول عمل کوي، نه د خیرخواهۍ لپاره بلکې د خپلې ودې لپاره. د نړیوال بانک اټکلونه او د 1980 لسیز راپورونه وایي چې هر متخصص چې مهاجرت کوي د 1,00,000 ډالرو معادل علمی پانګه له ځان سره وړي. په پایله کې هر کال شاوخوا 1,000,000,000,000 ډالر انساني پانګه له جنوب څخه شمال ته مهاجرت کوي. د 4,000,000,000 ډالرو تخنیکی او تعلیمی مرستې په بدل کې چې بیرته راستنیږي، دا د محاسبې د ګټې په پرتله د حکمت 4 چنده زیان دی. په هر صورت د اصلي ځمکې په حاصل کې د پیسو څخه لوی څه له لاسه ورکول کیږي، د تړاو احساس. دلیلونه شمیرل کیدای شي اقتصاد، سیاست، ټولنه او ارواپوهنه، خو ریخه د انسان په عرضه او تقاضا کې ده. د نړۍ بل اړخ کې دا د الوتنې ژمنه کوي، خو خپل چت په ګټې سره پوشي. هلته دوی د پوهانو ذهن غواړي، نه د هغه روح. د منزل ترتیب عقل کاروي، مګر زړه بې کوره کوي. په عین حال کې اصلي هڅه له هغه پوه څخه راځي چې د بهرني څلا لخوا دوکه شوی نه وي. څوک پوهیږي چې په مشکل کې جوړول د نورو په پراخوالي کې د آرامۍ په پرتله ژور معنا لري؟
ایزنو د دې بهیر په نتیجه کې نه یوازې د تخصص فقر بلکې د معنا فقر هم رامنځته کیږي. په هنتونه ټول ګلری خو دوی به ژوند دي. د سلنې ادارې سراغونه لري خو دوی به فکر دي. سند کار کوي مګر دوی نبز نه لري. بهر وتلو سره زرګونه نیمګړي فکرونه شاته پاتې کیږي. زرګونه تجربه چې باید ریښې نیولې وي پرته له خورې پرېښودل کیږي. دلته د پریکړې کولو ځواک کمیږي، نه د ځواک نشتوالي څخه بلکې په فکر کې د باور نشتوالي څخه. ملت ورو ورو د بدن په څیر کیږي چې تازه وینه نه ترلاسه کوي، نه د دې لپاره چې رګونه پرې شوي وي بلکې د دې لپاره چې زړونه نواهی. او دا د عقلونو خاموشه جلوتنې ده. په چارټونو کې یوازې شاخصونه راټیټیږي خو د خار په زړه کې یو بل څه لامینځځي. په ودانۍ باور، په تاثیر باور، د خلکو جذبه. کله چې ویښ ذهنونه ووزي څراغونه لا هم روښانه دي خو د دوی رڼا نوره ګرمه نه ده. تر ټولو ښکلې کوڅې کله چې د فکر شتون خالی شي له زندان څخه سړې دي. دوی روښانه دي خو بې ژونده دي. دوی پراخې دي خو د لارښوونې له روح پرته. هر تخصصي مهاجرت نه یوازې له پولې څخه وتل دي بلکې د معنا ورکېدل هم دي. دا غو ذهني شتون ورکېدل چې کوي شي شاوخوا نړۍ تنظیم کړي او هر کله چې سوټکیس ډک شي د ډلېزې حافظې یوه برخه په خاموشي سره لمینځځي. خو شاید د دې جلاوطنې تریخوالې په خپله د مسؤلیت یادونه وي. که چیرې یو ذهن ورک شي نو یو ذهن باید راپورته شي، بله ریشه باید وده وکړي تر څو خوره ژوندي پاتې شي، تر څو وطن وکول شي یوه نوې معنا واخلي. نه د هر چا پښتون کې، خو د هغو کسانو په عقیدت کې پاتې دي. او بیا هم دا ممکنه ده چې پاتې شي، دا ممکنه ده چې خورې ته معنا ورکړل شي. د بقا لاره د ځان بیا کشفولو کې ده. په پوهانو کې چې په یاد لري چې وطن له ځانه دننه وده وکړي. که دا خوره بې معنا شوې وي شاید د نړۍ د بېرحمۍ له امله نه وي بلکې زموږ د هیرولو له امله وي. موږ هیر کړي دي چې جوړونه یوازې وسایلو او پانګې ته اړتیا نه لري، دا پر راتلونکي کې آرام باور ته اړتیا لري. پوهان اگر کسان چې د پوهیدو له درد څخه تیر شوی دی باید د بیا جوړولو له درد تیر شي. د لیدلو لپاره نه، د ستاینې لپاره هم نه، ځکه چې هر فکر ابدیت ته اړتیا لري او ابدیت په پاتې کېدو کې ریښه نیسي. ستارټ اپونه پوه بنسټه شرکتونه د تخلیق کوچنۍ خونې یوازې نمونه نه دي، دوی د امید لپاره د روزنې ځایونه دي. د هر پروګرام کوډ، هر صنعتي ډیزاین، د ناکامۍ هر تجربه د وطن په خوره کې یو نوی تخم دی. که دماغونه باور ولري چې الوتنه تل لمزه کې څخه پیل کیږي، آسمان محدود نه دی. که دوی په ودانۍ کې خپل وقار لټي، ذهنونه به هیڅکله مهاجرت ونه کړي. تړاو هغه څه نه دی چې له بهره ورکول کیږي، دا باید دننه جوړ شي. یو وطن هغه وخت وطن وي کله چې د هغه پوهان هر سهار د بیا جوړولو پریکړه کوي. دوی ټولنې ته معنا ورکوي. د پوهانو د خپل استقامت په سترګو کې درناوی ژوند کیږي. ناکامي که د حکمت سره مل وي سپکاوی نه دی، بلکې په پختګۍ کې تمرین دی. کله چې ذهن د وړیا تجربې فرصت ومومي، نو دا د خاورې لخوا د راټولېدو پر ځای په خاوره کې ریشه نیسي. پاتې کیدل انعام نه غواړي، دا ژوره معنا غواړي. او دا معنا په ژمنو کې نه ده، بلکې د انسان په خپل هوډ کې ده. د هر پوه په خپل ځواک باور کې، نه د منزل په تقلید کې. په حقیقت کې چې وطن که د زړه وینه وغواړي، د جوړولو لپاره دومره مینه ورکوي، هغه مینه چې هیڅ جلاوطني به یې له هغه څخه وانخلي.
عزیزانو، د مزغو تیشته له جغرافیایي موقعیت څخه تیشته نه ده، دا له بې معنا کېدو څخه تیشته ده. خو بې معنا د خاورې لخوا نه رامنځته کیږي، مګر ځینې وختونه په خپله کله چې موږ د بدلون له امکان څخه سترګې واړوو او یوازې لیدونکي شو. په وطن کې پاتې کېدل که معنا ولري، له هغه وخته راځي چې پوهان پریکړه کوي چې په خپله د جوړونې بستر شي، نه د چمتو بستر په تمه خاوره. که غوږ ونیسئ، کولی شي د خپلو ذهنونو غږ واوري. خو ذهن باید د ترخې چوپتیا څخه هم راپورته شي. دا باید د جوړونې چیغې پیل کړي، حتی که لومړی ګام کوچنی او یوازې وي. هر فکر چې د تخلیق په لور حرکت کوي ریښې لري، حتی که د نړۍ سترګې په لنډمهاله توګه له هغې څخه واړوي. وطن د فکر بیرته ستنېدو سره ژوند کوي. خو دا بیرته راستنېدل په سرحدونو کې نه پیښیږي، مګر د ایمان په زړه کې. نصیبه خپله کتابچه وتړي، هغه خپل پاسپورټ په میز کېږدي، نه د پریښودو انکار په توګه، بلکې د پاتې کېدو مسؤلیت منلو په توګه. هغه تنفس کوي، باران په شیشې نرمۍ سره وریږي، خار د هغې لوند سا لاندې ویشتی. هغه سړک ته ګوري په موسکا سره چې د ډاډ نه بلکې د هڅو څخه زیږېدلی. د هغه لپاره وطن اوس یوازې خاوره نه ده، دا د جوړولو فرصت دی، د ځان آزموینې لپاره ځای، تر څو ثابته کړي چې یو څوک پاتې کېدای شي او جوړېدلی شي. هغه پوه شوی دی د مغزو تیښته له رنج څخه تیښته ده، مګر پاتې کېدل د ایمان دوام دی. باور دا دی چې هر ذهن که چیرې دا په مینه او هوډ سره ولاړ وي، کولی شي وطن بیا را ژوندی کړي. او هر کله چې هغه په باران کې نه بشپړه سړک ته ګوري، هغه احساس کوي چې کار لا پای ته نه دی رسیدلی، ځکه چې جوړول د امید عاشقانه بڼه ده، ممکنه هیله، نه آسانه ژمنه.
ایزانو د دې پروګرام وخت هم دلته پای ته ورسېده. هیله چې د تاسو د استفادې وړ ګرځېدلې وي. تاسو کولی شئ موږ سره په دې اړه او نورو پروګرامونو په اړه خپل ارزښتمن نظرونه شریک کړئ په astrogay.ir/ زموږ د انټرنیټي سایټ درکته. په همدې ځای تاسو په لوی او مهربان خدای سپارو.
خدای مو مل او ملګری.
کلا راشا.
د متعال خدای پنامه د تهران رادیو د پښتو خبرونه د هر کله راشه د ګلبن خوږو او عزتمن اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی پیرزوینې ومنې په دې هیله چې روغ رمټ او خوشاله بایست. په نننۍ هر کله راشه ګلبن کې زالی اسقر عبیدی د خپل محترم همکار
صادق حسین
سره ستاسو په خدمت کې حاضر سیم.
ډیر مننه ګرانه ویدجانه، زه هم ګرانو او قدرمنو میناوارو ته د زړه له کومې سلامونه وړاندې کوم او هیله کوم چې زموږ ټول قدرمنو خواږه ملګري به انشاءالله د سلامتیا په جمع پټ او د خپل هر کله راشه د ګل بڼ خوندورو کیسو شعرونو او پیغامونو ته ناست وي او د خپلو خوږو خوږو قدرمنو ملګرو مینهناکو خبرو ته به یې غوږ نیولی وي. نو په هر کله راشه پروګرام کې د نویو ګلانو د شاملې د لپاره د واتساپ د ګروپ نمبر هم ستاسو خدمت ته وړاندې کوم، په دې هیله چې له خپلو نورو ملګرو خپلوانو او دوستانو سره یې شریک کړئ. نو دغه شمیره در سره ولیکئ: 00 99 909 شپږ شپېته 45 شپږ سوه درې شپېته. همداشان پښتو 99@yahoo.com زموږ د ایمیل یعنی برېښنالیک پته ده او تاسو په دغه پته باندې خپلې لیکنې او غږیز پیغامونه موږ ته رالیږلی شئ. فارس ټوډے @ir/ps او ایران ریډیو @ir/ps زموږ ویب سایټونه دي چې تاسو پکې بلابل خبرونه، سیاسي تبصرې، راپورونه، سپورتي، دینی، کلتوري او ادبي کیسې، مراکې او داشان لنډ شانډې ویډیوګانې او کلیپونه هم لیدلی او اوریدلی شي. ګران اوریدونکو، دلته یو لنډه شان دمو اخلو، بیا را ګرځو د تاسو لخوا را رسېدلي لیکونو ته.
قدرمن اوریدونکو، د هر کله راشه د خبرونی له دوام سره ستاسو په خدمت کې یو ځل بیا مو تود هرکلی کو. راځو د قدرمن اوریدونکو شوشو لیکونو او شعرونو ته. صادق صاحب، دا هم د پاکستان د خیبر پښتونخوا صوبې د خیبر زول ایل له جمرود سیمې څخه زموږ یو ګران ملګری ښاغلی ذاکر شاه صاحب ډیر په زړه پورې ملغلري رالیږلی دي. وایي: د شور لومړنۍ درجه باید د خاموش کېدا یا غلي کېدا عادت خپل کړئ. د شور دوهمه درجه څه ده؟ وایي: بد چلن اقدام ته ځواب مه ورکوه. او بیا وایي چې د شور دریمه درجه څه وه؟ نو وایي چې د بد اخلاقۍ ځواب په اخلاقو سره ورکړه. او بیا وروسته زیاتوي چې څوک دې ځوروي نو پوسه چې دا غوی مثال د هغې تنګې څپلې په شان دي چې ستا د پښې له سایز سره سمون نه خوري. وای: خوشاله ژوند کوی او خوشحالي وویشئ، ځکه چې ژوند ډېر ښکلی
دی. بیخي همداسې ده. نو د ذاکر شاه صاحب داسې په زړه پورې او له پنده د ډکې ملغارلې لارې ګلی دي چې موږ پکې هیڅ نشو ویلی. نو که دې خوښه وي، دا به پرېږدو د هر کله راشه د ګلبڼ د خوږو ګلانو درک ته چې په دې اړه دوی څه وایي. البته د ذاکر شاه صاحب د دغو په زړه پورې ملغلرو ډېره ډېره مننه کوو. دا هم زموږ یو ګران د هر کله راشه د ګلبڼ ډېر په زړه پورې او قدرمن ګل.
او دا هم د افغانستان له لوګر څخه زموږ یو قدرمن ملګری اکبر خان په زړه پورې متلونه راستولي دي. نو موږ هم له خپلو قدرمنو دوستان سره شریکوو. هیله ده چې د دوی هم خوښ سي. وایي: د کبر کاسه نسکوره ده، خپل عیب د ولو منځ دی. البته دا ما داسې اورېدلې وه صادق صاحب چې خپل عیب د وژو منځ دی.
بالکل
همداسې ده. وایي: نه د دین شو او نه د سادین. وایي: ممزرما او ټول ازما. وای: که غر لوړ دی خو په سر یې لارسته. وای چې شپې په منځ کې وي له هغې بلا مه ویریږه.
بالکل ډېر مشهور متل دی.
او وای توري یرول کوي سپینې ورول کوي.
ښه، نو قدرمن اکبر خان سه ډېر په زړه پورې متلونه را لېږلي وو. کور یې ودان، هیله ده چې دغه شان لیکنې به بیا هم راسره شریکوي. او متلونه خو دا یوه داسې پانګه ده چې زموږ د پخوانیو مشرانو چې ګواکې د نن ورځې لپاره دي. نو ډېره ډېره مننه کوو د قدرمن اکبر خان صاحب.
ښه، ډېره مننه. او دا هم زموږ یو بل ملګری تکړه شاعر محمد اکبر سلطانی صاحب یو شعر راستولی دی چې په خپل خوندور او د زړه د چیغې په توګه خپل شعر کې وایي: د مرګ اعلان به مې یو ورځ خپور سي جهان باندې، د غم څپې به مې خپرې شي په جانان باندې، دا مې وصیت سر ته مې ولیکه پښتو باندې، چې په پښتو یې سر ورکړی او ایمان باندې، سر ته مې کښېنه دعا وکړه خدای ته زما لپاره، راځه راځه وطن ته راسه مسافر لالیه، روزی به خدای را کوي پام کوه په ځان باندې، زه سلطانی په نړېدلو قبرو راغلم ورته ومې ژړل، ټول ګیلمن له دې دنیا وه زما په شان باندې.
واه واه، ډېر زبردست، ډېره لا، راځه راځه وطن ته راشه مسافر لالیا، روزی به خدای را کوي پام کوه په ځان باندې. نو سلطانی صاحب، له پاک پروردګار په درگاه کې په یو ځل بیا سوال او فریاد کوو چې خدای تعالی دې ټول مسافران بریالي او سوکاله وساتي، او بریالي او په خپل وطنونو کې دې له خپلو کورنیو سره دې یو ځای کړي. نو سلطانی صاحب، الله پاک دې په تیره بیا د تاسو د زړه چیغه په خپل دربار کې ومني. او سلطانی صاحب، مونږ خو به دا ووایو چې وطن بالاخره هم وطن دی، که هر څومره تر لرې وو، نو بیا هم وطن له هیچا نه هیریږي او نه یې هم په هیڅ یو قیمت پرېښودو ته تیاریږي. نو سلطانی صاحب، ډیره ډیره مننه د دغه په زړه پورې شعر دی. انشاءالله بیا به هم راسره خپله ملګرتیا د تل په شان ټینګه ساتي.
ګوره صادق صاحب، که ستاسو خوښه وي نو دلته زه هم یو لنډه شان دمه وکړو او بیا به هم راوګرځو د خپلو قدرمنو اورېدونکو لیکونو او شعرونو ته.
بخښنه سمه ده.
نو خوږو او قدرمنو دوستانو، یو ځل بیا هر کلی کوو په هر کله راشه خپرونه کې مو. نو دا زموږ د افغانستان یو بل ګران او قدرمن اورېدونکی ښاغلی احسان محسنی صاحب یوه ډېره په زړه پورې کیسه موږ ته رسولې ده.
ګوره محسنی صاحب، هر ځل یوه ډېره په زړه پورې کیسه او خوندوره لیکنه را ډلې کوي. ښه ده، دا ځل یې دا ډلې کړي دي. محسنی صاحب څه وایي؟
ښه،
پښتو د ظلم ښکار، یوه شعري فلسفه نثر. پښتون تل د غرونو په غېږې کې لوی شوی، خو د تقدیر بادونو تل د ده پر وریښمن وجود لګېدلې دي. ده ته تاریخ د تورې او غیرت ډال ورکړ، خو زمانې ته ده ته د زخمونو لمنه پرانیستې پرېښودله. پښتون د ظلم ښکار دی، نه ځکه چې کمزوری دی، بلکې ځکه چې د حق خبره پر لوړ غږ کوي. هغه سړی چې د حق پر لاره ولاړ وي، زمانه همیشه زړګی په ډبرو ولي. پښتون د ظلم ښکار دی، کله د پردیو د یرغل په نوم، کله د خپل دښمن په نقاب کې، کله د سیاست په بازیه کې، او کله د خپل ساه بېغلي مینې له کبله.
واوا محسنی صاحب، واقعي نو ډېر شنځور دی وړاندې کړی و، خدای پاک دې تاسو ته اجر درکړي. باید دا ټولې ترنګلتیاوې، ستونزې او بحرانونه د ولسونو او قومونو په یووالي او اتحاد سره له منځه لاړ سي، او د بدیو او کړکیچونو مخه هم په مقاومت او یوزړتوب سره ونیول سي. نو خدای پاک دی وکړي چې ولسونه سره یو خوله سي، او د ظلم او استبداد ټغر ټول کړي، او د خپل مظلومیت چغه پورته کړي څو د نړۍ غوږونو ته ورسیږي، او له کوم قومي او ملیتي توپیر او تضاد پرته ټول انسانان د ظلم او توپیر په ضد، یعنی تبعیض په ضد راپورته سي. چې لکه څنګه د فلسطین د غزې د مظلوم لس په ملاتړ کې د دنیا د هر دین منونکي او د استبداد او ظلم په خلاف چغه پورته کوونکي سړکونو ته راووتل، او د غزې د مظلومو ښځو، ماشومانو او بې څوکه خلقو په ملاتړ کې له ظلم، جنایت، وحشتوب او سرزوری خلاف خپل کرک او نفرت نندارې ته وړاندې کړ. نو د محسنی صاحب د دغې ډېرې په زړه پورې لیکنې بیا بیا مننه کوو.
ښه، دا هم زموږ یو بل ملګری اکبر خان د پاکستان د کرمې زیلې للیزه سیمې رالیږلې دی، چې وایي: زه چې کله تکل وکړم میکدې ته، تو به اوبه سم سر ټیټ کړمه سوجدې ته. په دنیا کې له مرګي خلاصېدن نشته، هره لاره غځېدلې ده هدیرې ته. د مالدار خدای کې هر سړی ګډیږي، د غریب سړی څوک نه ځي جنازې ته. بېوسي ده د حجرې ډیوه مې مړه ده، په تیاره کې یاره نه راځي حجرې ته. ما نبی وزیر ته خپل غربت یاد ریاد شي، چې سوالګر مې ولاړ وي دروازې ته.
ډیره مننه کوو د ګران ملګري ګلداد خان چې د تکړه شاعر نبی وزیر په زړه پورې شعر زموږ سره شریک کړی و. نو بیا هم د خپلو خوږو ملګرو د خوږو خوږو او له پنده ډکو شعرونو، متلونو، لیکونو او قصو په تمه یو. ګوره صادق صاحب، فکر کوم اوس هم وخت رسېدلی دی
غږیزو
پیغامونو، نو که ستاسو خوښه وي تر څو چې دغه پیغامونه برابرېږي، نو یوه لنډه شان موسیقي واخلو.
بخیم خوښه ده. نو ګوره، اوس وخت رسېدلی و چې غږیزو پیغامونو ته، او پیغامونه خو به ورو ورو په نوبت سره خپرونه.
بالکل.
نو د هر کله راشه د ګنبڼ قدرمن ګلونو ته بیا هر کله وایو، قدمونه په لیمو کې هر کله راشه د اخلاص غږ به تل وي زموږ خلاصه. نو دا هم زموږ قدرمن ملګري د کاروان صاحب له خوا یو پیغام رالیږلی دی، چې ګورو سره سره شریکوي. کاروان صاحب:
پختو چپے چپے غرزنگ و موسیقی موسیقی، دزڑن و لل میں اوبوی پ دریابی موسیقی، تلکل مریے پ نری نری باران کے پشرنگ، زرغن ٹال کے دے ٹالئی ٹالئی وہی موسیقی، توا پتار تار د سیتار دا ابدل شوی زانگو، تپے تا گورا غلے غلے زنگوی موسیقی، شاہین د غره لدنگ چکی شو آسمان تا پشغ، کد خوشال غزل روان پا زربتی موسیقی، ستا د کاروان شاعری مینا 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 مینا، ستا د کاروان شاعری مینا 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 مینا، نو مینا مینا خو به خود زرغونوی موسیقی، نو مینا مینا خو به خود زرغونوی موسیقی. پښتو چپې چپې غرزنګ و موسیقی موسیقی، د زړونو لل مې اوبوي په دریابی موسیقی.
پښتو څپې څپې غورځنګ او موسیقي موسیقي. وا، ډېر زبردست کاروان صاحب، ډېر په زړه پورې کیسه د موسیقي په باب، چې سیتار او ټپې او نری نری تارونه یې پکې سپړلې دي.
ښه،
ډېر ښه کاروان صاحب. مینه مینه، نو مینه خو به خو د زرغونو وي موسیقي. واقعي چې ډېر په زړه پورې او لنډه شان او خلاصه او له ډېر پند او خوند ډکه تشریح.
او خدا بل چا پیغام چاره لګره دی. بیا دغه پیغام لکه زمون ګران اوریدونکو کرامت الله بدوی سی ابرا لګره دی، چې ګورو څه پکې وای.
د لوی او لا یزال واکمن په سپیڅل یو ستر نامه د تیران رادیو دی پښتو خبرونه دی محترم ادارې مشر مسؤل محترم قدرمن ډاکټر دورانی صاحب ته، او ټولو محترمو قدرمنو کارکوونکو همکارانو او محترم اوریدونکو کو ګډونوالو ته د زړه له تله سلامونه او نیکې پیرزوینې وړاندې کوم. غواړم یو څو نیمګړې کلمات د شعر په ډول د هر کله راشه ادبي خپرونې لپاره وړاندې کړم، چې د افغانستان او پښتونخوا د اوسنۍ حالاتو انځور پکې وړاندې شوی، چې سرلیک دی د زمان په بغاوت کې. د زمان په بغاوت کې د پښتون په تقدیر پسې وشکې تویږي، او د زمان په بغاوت کې د پښتون په تقدیر پسې وشکې تویږي. دلته هسې خاموشي ده چې د افغان په ځورېدلي ضمیر پسې وشکې تویږي، او دلته هسې خاموشي ده چې د افغان په ځورېدلي ضمیر پسې وشکې تویږي. یوسف بې ګناه د زلیخا د مینې فتور زندان ته ځي، او یوسف بې ګناه د زلیخا د مینې فتور زندان ته ځي. په کنعان کې لا د یعقوب لسترګو په یوسف اسیر پسې وشکې تویږي، او په کنعان کې لا د یعقوب لسترګو په یوسف اسیر پسې وشکې تویږي. دلته د زمان له قهره د هسک نه پر کونړ رالویدلی تندر، او دلته د زمان له قهره د هسک نه پر کونړ رالویدلی تندر. هلته بیا پر پاچا خان، خان شهید صمد خان او ایپی فقیر پسې وشکې تویږي، او هلته بیا هسې پر پاچا خان، خان شهید صمد خان او ایپی فقیر پسې وشکې تویږي. دلته بیا د سکوت له زوره د غرور ماڼۍ ولړزیږي، او دلته بیا د سکوت له زوره د غرور ماڼۍ ولړزیږي. هلته بیا د پښتون د مرګ په توا صادره شي، او هلته بیا د پښتون د مرګ په توا صادره شي. بیا پر شهید ګیلمن، ارمان لونی، عثمان، مولانا خانزیب او مفتی منیر پسې وشکې تویږي، او بیا پر شهید ګیلمن، ارمان لونی، عثمان، مولانا خانزیب او مفتی منیر پسې وشکې تویږي. هلته او دلته څومره ناپوهي ده د پښتون قاتل ته اتل وایو، هلته او دلته څومره ناپوهي ده چې د پښتون قاتل ته اتل وایو. دلته د کابل پر خونکار قاتل او بغدادي پیر پسې وشکې تویږي، او دلته بیا د کابل پر خونکار قاتل او بغدادي پیر پسې وشکې تویږي. د واکمن د وجدان په ماکمه کې د ملالو پیغلو د بیوسۍ سلګۍ دي، او دلته د واکمن د وجدان په ماکمه کې د ملالو پیغلو د بیوسۍ سلګۍ دي. د هرې ملالې په سپېڅلي پلو کې په هر فرمان او هر بهیر پسې وشکې تویږي، او د هرې ملالې په سپېڅلي پلو کې په هر فرمان او هر بهیر پسې وشکې تویږي. بداوی بداوی بیا بدلته د مکناټن سر د اکبر په تیاره توره ووهل شي، او بداوی بیا بدلته د مکناټن سر د اکبر خان په تیاره توره ووهل شي. دلته د ملالې میوندۍ، ایوب خان او غازی امان د میړانې په هر مسیر پسې وشکې تویږي، او بیا دلته د ملالې میوندۍ، ایوب خان او غازی امان د میړانې په هر مسیر پشت سي وشکې تویږي. تل بریالي او سرلوړي وسي. په پښتنه مینه، مننه.
بدوي صاحب اوښکې د توی کړي دي، نو خدای تعالی تعالی دې وکړي چې له دې وروسته دې د مینې عشق او بریتوب اوښکې توی شي، او د خپلو اتلانو هغه تلولې خبرې او چیغې د ټولو په خلو راپورزه شي، او مینه مینه او سوله سوله عشق او ورورولي خوره وره شي.
نو د بدوي صاحب ډېره ډېره مننه، او البته چې ورڅخه بخښنه هم غواړو چې د بدوي صاحب د پیغام او شعر لمبر څو ورځې وروسته را ورسید، ځکه چې له دې مخکې د نورو ملګرو پیغامونه هم را سره وو. نو موږ دا فیصله کړې وه چې له چا سره بې انصافي ونه سي، او د ملګرو غږونه وار په وار او په خپل وخت خبرې
سي. نو ګوره، د ملګرو غږونه او په زړه پورې لیکنې خو نورې هم شته، خو موږ زمونږ پروډیوسر یعنی میرمن صابری اشاره کوي چې نور وخت نه لرو، او له ګرانو اوریدونکو به اجازه واخلو.
بالکل می خوښ ده. قدر من اوریدونکو تر بیا زلیمو په متعال خدای سپارو لملګرتیا څخه مو ډیره ډیره مننه
د خدای په امان.
Tehran nekhosum Irani Islamakan Harabedutyan Hayeren Radio Jam neklesum Իրանի Իսլամական Հանրապետության Հայերեն ռադիոժամի ամենօրյա ներքին հաղորդումները եթեր են հեռարձակվում 3 նվագով ըստ հետևյալ կարգի. Առավոտյան Թեհրանի ժամակով ժամը 6:50-ից մինչև 7:50 րոպեի ընթացքում, հետ կեսօրին ժամը 12:50-ից մինչև 13:20 րոպեի ընթացքում և երեկոյան ժամը 18:50-ից մինչև 20:50